مصطفی صدیقی، تاسو ستړي مشي قدرمنو اوریدونکو، یو بل خبرونه پیل شو. البته د ازادي راډیو 12 ساعته خبرونه د افغانستان په وخت د ماښام تر اوبو جو دوام کوي. په دې خبرونه کې اوري چې ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې وروستۍ تروریستي حمله په کلکه وغندلې. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربیره دغه راز په افغانستان کې د اوبو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو د ځانګړو پروګرامونو یوه بله برخه درته خبرو. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د اتریش پولیسو پرون وویل لسګونو افغان کډوالې د دې هېواد په یوه لویه لاره کې په ډېر خراب وضعیت کې موندلې دي. د دې ویره شته چې د ازبکستان په لویدیځ کې د یو کانسر پر مهال د یو پل د نړېدو په پیښه کې به ګڼ کسان وژل شوي وي. د هند په ختیځ کې د هندوانو په یو عبادت ځای کې د مذهبي جشن په مراسمو کې د تیل ماټیل په پیښه کې لږ تر لږه 11 کسان مړه شول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې وروستۍ تروریستي حمله په کلکه وغندلې. په هغې اعلامیه کې چې د امنیت شورا لخوا پرون خپره شوې، ویل شوي چې د دې شورا 15 غړي د وحشانه اعمالو د قربانیانو له کورنیو او د افغانستان له دولت سره ژوره خواخوږي او خفګان څرګندوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو یو ځل بیا د دې یادونه وکړه چې د زور زیاتي او تروریستي اعمال افغانستان د سولې، ډیموکراسۍ او ثبات له لارې نشي اړولی. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. په کونړ کې هم پرون د دینی عالمانو د ولایتي شورا غړو، قومي مشرانو او د منډې ټولنو استازو د یو لارون په ترڅ کې په کابل کې وروستۍ خونړۍ بریدونه وغندل. لارون کوونکو د ملي وحدت د حکومت پر مشرانو غږ وکړ چې خپل منځي اختلافات یوې خواته کړي او د هېواد د وګړو د سر و مال امنیت د تامین کړي. دا اعتراض په داسې حال کې کېږي چې په تېرو درې ورځو کې کابل ښار د دریو خونړیو حملو شاهد و چې شاوخوا 415 تنو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د اتریش پولیسو پرون وویل لسګونو افغان کډوالې د دې هېواد په یوه لویه لاره کې په ډېر خراب وضعیت کې موندلې دي. اتریشي پولیس وایي چې دې کډوالو لږ تر لږه 12 ساعتونو په یوه تړلي کانتینر کې چې د لارې په وسیله انتقالېده تیر کړي دي. په دې ډله کې یوه امیندواره میرمن هم وه چې د بې هوښۍ په حالت کې روغتون ته رسول شوې ده. په کانتینر کې موندل شوی افغان کډوالو کې ماشومان هم شامل دي. لارې چلوونکی د پولیسو تر رسیدو مخکې لارې همداسې پرېښې او خپلې پښې سپکې کړې وې. یوې اتریشي رسنۍ راپور ورکړی چې دا کډوال اړ شوي وو چې د ساه اخیستلو لپاره په لاسونو د کانتینر اوسپنیز دیوالونه سوري کړي او د کمې هوا له کبله 3 تنه په ناوړه روغتیایي حالت کې وو چې دا مهال روغتون کې دي. په فراه او نیمروز ولایتونو کې د دوه سړکونو د رغولو کار پیل شوی. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې دا سړکونه د افغانستان د کلو د پراختیا او بیا رغونې د وزارت لخوا د 12 میلیونه افغانیو په لګښت جوړیږي. د سړکونو اوږدوالی 8 کیلومتره ښودل شوی چې 10,000 کسان به ترې ګټه اخیستلی شي. د پاکستان پولیس وایي چې له ماشومانو څخه د جنسي استفادې او د ویډیویي فلمونو د خپرېدو په تړاو یې 8 تورن کسان نیولي دي. د قصور د سیمې د پولیسو عامر شهزاده سلطان د یکشنبې په ورځ وویل چې مستنتقینو د لاسته راغلو شواهدو څېړنه پیل کړې چې پکې 18 ویډیویي فلمونه هم شامل دي. تر اوسه نه ده څرګنده چې څومره ماشومان د جنسي اعمالو ښکار شوي او دا هم نه ده معلومه چې نور دا ډول ویډیویي فلمونه هم خپاره شوي او کنه. ویره ده چې د ازبکستان په لویدیځ کې د یو کنسرت پر مهال د یو پل د نړېدو په پیښه کې به ګڼ کسان وژل شوي وي. دا پیښه د شنبې د شپې ناوخته د دې هېواد د یو نامتو سندرغاړي نوروز صابروف د کنسرت پر مهال چې د اورګنج ښار په یو باغ کې جوړ شوی و رامنځته شوې ده. په داسې حال کې چې ګمان کېږي د پل د نړېدو پیښې به له 12 نیولې تر لسګونو کسانو پورې وژلې وي. حکومت تر اوسه د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې د دې پیښې ډیری قربانیان هغه ماشومانو چې د موسیقۍ د اورېدو لپاره د پله پر سر راټول شوي وو. ویل کېږي چې څو کسان ورک دي. د ژغورنې ډلو پرون هم تر پله لاندې سیند کې د لټون عملیاتو ته دوام ورکړ. د ترکیې د استنبول ښار د پولیسو پر یو ماموریت 14 د پولیسو 15 افسران او 2 ملکي وګړي ټپیان کړل. د ترکیې د اناتولیا دولتي خبري آژانس ویلي چې پرونۍ حملې د استنبول د سلطان بیلي د سیمې د پولیسو ماموریت په نښه کړی و. دغه 14 د اور سبب شو چې په نتیجه کې د درې پوړیزې ودانۍ یوه برخه راونړېده. په دې پیښه کې چې تر اوسه چا مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، شاوخوا ودانیو او موټرو ته هم زیان رسېدلی دی. د هند په ختیځ کې د هندوانو په یو عبادت ځای کې د مذهبي جشن په مراسمو کې د ټیل ماټیل په پیښه کې لږ تر لږه 11 کسان مړه شول. پولیسو وویل کله چې سهار وختي د جارکند ایالت په دیوګرا سیمه کې د عبادت ځای ور پرانستل شو، په زرګونو کسان غوښتل چې ژر ورننوځي. د پولیسو په وینا په دې پیښه کې د 8 ښځو په ګډون 11 عبادت کوونکي وژل شوي او 43 نور ټپیان دي. په هند کې د مذهبي مراسمو په جریان کې اکثره وختونه دا ډول پیښې تکرار شوي او یو علت همدا دی چې په کوچنیو سیمو کې د خلکو د مسؤلیت یا کنټرول امکانات ډیر کم دي او ډیر خلک هم پکې راغونډېږي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1200 نوي څپو سربېره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 0.5 څپه هم اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې وروستۍ تروریستي حملې په کلکه وغندلې. د افغانستان د ځوانانو د همغږۍ او توانمندۍ شبکه هم له حکومته غواړي چې د طالبانو او پاکستان په وړاندې د خپل سیاست واضح کړي.
تر هغه وخته پورې چې سوله په دې مملکت کې استقرار مومي، تر هغه وخته پورې څو مسایل ډېر مهم دي. نامعلوم مستوی، نامعلوم قاتلان زموږ په نامه باندې به هم دغه رقم لوبې کېږي.
د اتریش پولیسو د لسګونو افغان کډوالو د ژغورلو خبر ورکړ. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره دغه راز د افغانستان د اوبو د ستونزو په اړه د ازادۍ راډیو د ځانګړې لړۍ یوه بله برخه درته خپروو.
بس خلک په دې پوه شي چې هغه اوبه د دوی د کورونو نه وځي، هغه بېرته د نورو انسانانو د ضرورت یوه حصه ګرځي چې باید خلک هغه ډېرې مردارې اوبه په څه ناڅه طریقه باندې یو سیستم ورته جوړ.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې هم ستاسو د لکوشو وایزانو د لټه پروګرام برته خبرو را سره اوسئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې وروستۍ تروریستي حملې چې په نتیجه کې د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 70 مړه او په سلګونو نور ټپیان شول په کلکه وغندلې. په هغې اعلامیه کې چې د امنیت شورا لخوا پرون خپره شوې ویل شوي چې د دې شورا 15 غړي د دغو وحشانه اعمالو د قربانیانو له کورنیو او د افغانستان له دولت سره ژوره خواخوږي او خفګان څرګندوي. دوی د ټپیانو لپاره د عاجلې درملنې هیله وکړه او ټینګار وکړ چې د دغو خواشینونکو اعمالو عاملین باید د عدالت منګولو ته راکاږل شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو یو ځل بیا د دې یادونه وکړه چې د زور زیاتی او تروریستي عمل افغانستان د سولې، ډیموکراسۍ او ثبات له لارې نشي اړولی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو یو ځل بیا د دې یادونه وکړه چې دولتونو ته پکار دی چې دا یقیني کړي چې د تروریزم پر وړاندې هغه اقدامات وکړي چې د نړیوال قانون په تېر بیا د بشري حقونو، کډوالو او بشري نړیوالو قوانینو په رڼا کې بشپړ مسؤلیت لري. په کابل کې وروستیو خونړیو حملو ته په پام سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه هم یو ځل بیا د طالبانو په ګډون د دولت له وسلوالو مخالفینو پخوانۍ غوښتنه تکرار کړه چې د خلکو د استوګنو په سیمو کې دې له ډله ییزو یا پیچلو او ځانوژونکو حملو څخه لاس واخلي. یونما ویلی له 2009 کال راهیسې چې د ملکي تلفاتو د ارقامو ثبتول پیل کړي، دا د ملکي تلفاتو تر ټولو لوړه شمیره ده چې په کابل کې خلکو ته اوړي. کابل تیرې جمعې د دریو خونړیو حملو شاهد و. تر ټولو خونړۍ حمله د کابل په شاشهید سیمه کې وشوه. د کابل د شاشهید سیمې شاوخوا استوګنو هم دا یوه قوي چاودنه بللې ده. یو شمېر اوسیدونکو د شاشهید د حملې په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
تقریباً
د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې د اګست تر اوومې نیټې پورې د دولت د وسلوال مخالفینو په ډله ییزو او ځانوژونکو حملو کې 202 ملکي وګړي مړه او 1241 ټپیان شوي چې د تیر 2014 کال په نسبت تقریبا دوه برابره زیات دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د کابل د خونړیو حملو په وړاندې د اعتراض د لړۍ په ترڅ کې د افغانستان د ځوانانو د همغږۍ او توانمندۍ شبکه له حکومت غواړي چې د طالبانو او پاکستان په وړاندې خپل سیاست واضح کړي. دوی د طالبانو سره د سولې خبرې د پاکستان یوه پلمه ګڼي او وایي چې پاکستان غواړي افغانستان د خبرو په پلمه بوخت وساتي او په خپله ځان هدف ته ورسوي. نور جزئیات یې د خان محمد سین په راپورټ کې.
لوی خو افغان حکومت هڅه کوي چې سولې ته لار ومومي او له بلې خوا په هیواد کې د طالبانو حملو زور اخیسته. په دې وضعیت کې ځینې مدني ټولنې د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت سیاست ته ګوته نیسي او وایي افغان حکومت د طالبانو او پاکستان پر وړاندې رغنده او واضح سیاست غوره کړي. د افغانستان د ځوانانو د همغږۍ او توانمندۍ شبکه وایي چې حکومت د هیواد قربانیان په پام کې ونیسي او له طالبانو سره د سولې له مذاکراتو لاس واخلي. د دې شبکې یو غړی رضا خان باوري وایي چې حکومت باید د پاکستان پر سیاست تیر نه وځي او د هغه هیواد پلمې دې هم واضح کړي.
تر څو به موږ وژل کېږو او تر څو به موږ چپه خلو پاتې یو، ولې زموږ دولت یوازې دومره کولای شي چې پاکستان دا کار کړی، ایران دا کار کړی، تر اوسه پورې موږ خپل دښمن ونه پیژن.
باوري خبرداري ورکوي چې که حکومت د طالبانو او پاکستان د سیاست پر وړاندې چپ پاتې شي، دا شبکه به ځوانان راټول او مدني حرکتونه به پیل کړي. د دې شبکې غړي دا هم وایي چې له پخوا راهیسې د پاکستان سیاست افغانانو ته په یو ناسوره وخته او د دې تر څنګ ایران هم د افغانستان په نامنیو کې لاس لري. دا انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې په تیرو درې ورځو کې کابل ښار د درې خونړیو حملو شاهد دی چې شاوخوا 415 تنو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. دا اندېښنې یوازې له دې شبکې سره نه دي، بلکې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون هم د حکومت د مخالفینو حملې وحشیانه او د اسلام او بشریت خلاف ګڼي. د دې کمیسون یو غړی عبدالرحمن هوتک وایي چې طالبان به د میلیونونو بېګنا افغانانو د وژلو ځواب ورکړي. ښاغلی هوتک د سولې پروسې ته د شک په نظر ګوري او تاکید کوي چې له سړي وژونکو او جنایتکارانو سره سوله کول دوی نه مني.
سوله د خدای حکم ده. موږ مسؤلیت لرو چې د هر ظلم په وړاندې خپل اواز اوچت. تر هغه وخته پورې چې سوله په دې مملکت کې استقرار مومي، تر هغه وخته پورې څو مسایل ډېر مهم دي. نامعلوم وسلوال، نامعلوم قاتلان زموږ په نامه باندې به هم دغه رقم لوبې کېږي. دولت تر بل هر چا زیات خلکو د مسؤلیت مسؤل. نور د افغانانو وزنیت ته باید چې په هر شکل باندې خاتمه ورکړي.
د افغانستان د ځوانانو د همغږۍ او توانمندۍ شبکې له څو کلونو راهیسې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې دفترونه پرانیستي او مدني فعالیتونه کوي. دوی په یو پریکړه لیک کې د طالبانو وروستي بریدونه وغندل او له جمهور رئیس څخه یې وغوښتل چې دغه وژونکي حملې دې بې ځوابه پرې نه ږدي.
ازادي راډیو اورې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د اتریش پولیس وایي چې لسګون افغان کډوال د هیواد په یوه لویه لاره کې په ډېر خراب وضعیت کې موندلی دی، په دوی کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. جزئیات د اجمل ان په راپورټ کې.
د یک شنبې په ورځ پولیسو ویل 1340 غیر قانوني کډوالې چې 12 تنه ماشومان دي تیر ورځ د برتانیا او اتریش په لویو لارو کې موندلي. له دې څخه 15 تنه کډوال چې ماشومان هم پکې شامل وو د اوترش پر یوه لویه لاره د یوې لارې موټر په سرپټې او تړلي کانتینر کې موندل شوي. اوترشي پولیس وایي د دې کډوالو ډېری افغانان دي او لږ تر لږه 12 ساعتونه یې په یو تړلي کانتینر کې چې د لارې په وسیله انتقالي ده تیر کړي. په دې ډله کې یوه حاملهدار مېرمن هم وه چې د بیهوشۍ په حالت کې روغتون ته رسول شوي. یوې اوترشي رسنۍ رپورټ ورکړی چې دا کډوال اړ شوي وو د سا اخیستلو لپاره په لاسونو د کانتینر وسپنیز دیوالونه سوري کړي او د کمې هوا له کبله یې څو تنه په ناوړه روغتیایي حالت کې وو چې دا مهال روغتون کې دي. د دې لارې چلوونکی مخکې له دې چې پولیس ور ورسیږي خپل موټر خوشی کړی او تښتېدلی وو. همدارنګه د شنبې په ورځ اوترشي پولیسو 40 تنه سوري کډوال هم د یوې لویې لارې پر سر موندلي. اتریش یو له هغه هیوادونو څخه دی چې غیر قانوني کډوال غواړي له دې لارې ځانونه جرمني او سکندناوي هیوادونو ته ورسوي. دا کډوال عموما له یونان او د سربیا او هنګري له پولو د هیواد ته راوړي. په عین حال کې رپورټونه وایي چې د یونان په کمپونو کې په زرګونو افغانان او د منځني ختیځ د یو شمېر هیوادونو کډوال په ډیر ناوړه وضعیت کې ژوند کوي. د دوی ډیرې کافي خواړه او لباس نه لري، ماشومان یې په ډول ډول ناروغیو اخته دي او درملنې ته لاسرسی نشته. او خو اتلس تنه نور کډوال چې په یوه لارۍ کې سر پر سر بار شوي وو د برتانیا پر یوه لویه لاره موندل شوي. برتانوي پولیسو د خپل ټویټر اکاونټ له لارې د دې کډوالو یو عکس خپور کړی چې له هغې لارۍ سره نږدې پکې ښودل کېږي چې ظاهرا مالونه پکې بار دي. ویل کېږي دا کډوال د تونل له لارې له فرانسې برتانیې ته تلل. په دې وروستیو کې د هغې غیر قانوني کډوالو شمېر زیات شوی چې هڅه کوي په غیر قانوني توګه له فرانسې برتانیې ته واوړي. له بلې خوا ویل کېږي چې په افغانستان کې پر امنیت او د هیواد پر راتلونکي بې باوري اروپا ته د رسیدلو یو شمېر افغانانو لافې شاپې او د انساني قاچاقچیانو هڅونې د دې سبب شوي چې تر بل هر وخت ډېر افغانان په ځانګړې توګه ځوانان او وړې کورنۍ د ژوند او مرګ ترمنځ همدا خطرناکې لارې خپلې کړي او هر ورځ سلګونه کسان د یو ناڅرګند برخلیک په لورې له افغانستان نه ووزي.
پښتون په یوویشتمه کې
ازادي رادیو اوري دا د ازادي رادیو د پروګرامونو یو لړۍ و چې له ازادي رادیو مو خبره کړه. او اوس هم زو ولایتونو ته په کونړ په وبخې په ننګرهار او اورزګان کې د دولت د وسلوال مخالفینو پر ضد لکه د یو شمېر نور ولایتونو په څیر تصفیوي عملیات روان دي. دا د اورزګان په خاص اورزګان ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو کې هم د دولت وسلوال مخالفینو پر ضد تصفیوي عملیاتو لړۍ روانه ده. دغه راز چارواکي وایي چې د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس د وسلوال مخالفینو سره د همکارۍ په تور د ملي امنیت لخوا نیول شوی دی. لومړی به له کندهاره د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال صادق رښتینی څخه واورو چې د دغو عملیاتو په اړه نور جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړي. رښتینی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
نوري صاحب، ستاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. دغه عملیات د تیرو درو ورځو راهیسې د روزګان په خاص روزګان او دغه راز د چرچینو په ولسوالۍ او په ځینو نورو سیمو کې روان دي. تیره ورځ نه وخت چې ما د روزګان د والي د ویان دوست محمد نایاب سره خبري وکړې، هغه وویل چې تر اوسه په دغه عملیات کې د دولت تر دیشو زیات وسلوال مخالفین وژل شوي دي او افغان ځواکونو ته وژل شوو وسلوالو وسلې او مهمات هم په لاس ورغلي دي. نایاب وویل چې په عملیات کې افغان ځواکونو د سیمې خلکو ته کوم زیان نه دی رسېدلی، خو په عین وخت کې د دولت وسلوالو مخالفینو ادعا کړې چې تېره ورځ په خاص روزګان ولسوالۍ کې د پولیسو دوه قمندانان وژلي، خو نایاب دغه خبره تایید نه کړه. دغه راز په یو بل خبر کې چې موږ د روزګان څخه ترلاسه کړی دي، هلته چارواکي وایي چې د دغه ولایت د عامې روغتیا رئیس د دولت د وسلوالو مخالفینو سره د همکاري په تور د ملي امنیت ادارې لخوا نیول شوی. د والي ویان دوست محمد نایاب دغه خبره تاییدوي، خو نور تفصیلات نه ورکوي. دا چې د عامې روغتیا رئیس څه ډول د دولت د وسلوالو مخالفینو سره همکاري کول په دې باب تر اوسه ډېر جزئیات نه دي ورکول شوي، خو دونه باید ووایي چې د تیرو لسو کلونو راهیسې بله.
د رښتینی صاحب، عملیات د افغانستان په یو شمېر نامنو ولایتونو کې روان دي. د اورزګان ولایت له ناامنۍ او له پلاوه په دې وروستیو کې آیا د ناامنۍ او د پیښو شاهدو لکه څنګه چې موږ په بدخشان، تخار، کندوز او دغه راز د کابل په ګډون په ځینو نورو سیمو کې لیدلې دي؟
بله، څو میاشتې مخکې چې د روزګان د امنیه قمندان مطیع الله خان ووژل شو، د دغه وژل کېدو سره سم د روزګان ځینې سیمې بیخي د دولت وسلوالو مخالفینو ونیولې. اوس هم چارواکي وایي چې د زابل د دایچوپانو خاکي افغان د ولسوالۍ څخه زیات وخت د دولت وسلوالو مخالفین دغه ولایت ته راځي او دلته په نامنې لاس پورې کوي، خو وروسته د افغان ځواکونو په عملیاتو کې کله چې په سیمه کې عملیات شروع کېږي دغه وسلوال بیرته زابل ته ستنېږي.
بله، صادق رښتینی، له تاسو نه مننه. او اوس به لاړ شو ننګرهار ته. په ننګرهار کې هم لسه باندې یوې اونۍ رئیس د افغان ګډو ځواکونو لخوا د دولت وسلوال مخالفینو پر ضد عملیات روان دي. دا چې په دغو عملیاتو کې افغان ځواکونه څه لاسته راوړنې لري په دې اړه به له خپل خبریال له شاه محمود شینواري څخه واورو. شینواري صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست، مهرباني.
مننه نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، له تېرو نهو ورځو راهیسې د ننګرهار په خوږیانو، شیرزاد او حصارک ولسوالیو کې د مسلط اوسپنیز په نامه باندې د افغان ګډو ځواکونو لخوا عملیات روان دي، چې د 201 سېلاب پل اردو زمان وزیري په وینا باندې چې تېره ورځ ناوخته په ورېتي د مجلس کې کوم معلومات د عملیاتو په اړه شریک کړي دي. د دوی په وینا باندې تر اوسه پورې د دولت د وسلوالو مخالفینو یو یا تنه وژل شوي دي، 10 تنه نور زخمیان دي، او همدارنګه 3 مینه خونسا کړي دي. بلخوا وسلوال طالبانو هم وخت نا وخت دغه عملیاتو په جریان کې تیز ځواکونو ته د مرګوبلي د راولو، همدارنګه د مینونو چاودنو له امله د دوی د وسایطو د تخریبولو ادعاوې کړي دي، خو امنیتي ځواکونو دغه ادعاوې رد کړي دي. په ورته وخت کې چې دغه عملیات روان دي په یو شمېر سیمو کې چې هلته دولت وسلوال مخالفین فعال دي، د هغوی باندې هوایي بریدونه هم ترسره شوي دي، چې په غنیخیلو کې، په هسکې مینې ولسوالۍ کې، چې په دغو بریدونو کې هم وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
دغه د دولت وسلوال مخالفین د ننګرهار ولایت کې، خو د دولت وسلوال مخالفینو په ډله کې یوې بلې ډلې، د اسلامي دولت ډلې، هم سر راپورته کړی په ځینو سیمو کې دوی خپل نفوس ټینګ کړی، او دغه راز له وسلوالو طالبانو سره هم په ځینو داسې راپورونه وایي چې په جګړه کې بوخت دي. په کومو سیمو کې د داعش یا د اسلامي دولت ډلې پر ضد افغان ځواکونو عملیات روان دي؟
د افغان ګډو ځواکونو عملیات د خوږیانو، شیرزاد او حصارک ولسوالۍ کې روان دي، چې په دغه سیمو کې بیا د امارت اسلامي په نامه د دولت وسلواله مخالفه ډله شتون لري، او د داعش او د امارت ترمنځ بیا وسلوالې نښتې په اچین هسکې مې دغه سیمو کې روان دي، چې اوس د دوی هغه لومړۍ کرښه چې د هغه په هسکې مې ولسوالۍ کې ده، کله چې هوایي بمبارو شو یو نوې مسله چې را پیدا شوې، د خلکو له مشکلاتو سره مخ کې دي. هغه په دې ولسوالیو کې د داعش وسلوالې ډلې د هسکې مینې ولسوالۍ کې چې څومره د مخابراتي زګراوي هغه ټولې الوزولې دي، یعنې د هسکې مینې ولسوالۍ اوس ټولې هغه مخابراتي اړیکې په بشپړه توګه باندې قطع دي، او خلکو سره تشویش دادی کله کله هلته عملیات کېږي یا هوایي بریدونه کېږي، نو خلکو سره هغه تشویش موجود دي چې دي کې به ملکي خلکو یا نور تلفات نه وکړي، ولې د په دې اړه هغه معلومات په وخت خلکو ته نه رسیږي.
شنواره صاحب، اوریدونکو سره به شاید یو پوښتنه وي، کله چې دولت امنیتي ځواکونه او د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات کوي، تاسو د وسلوالو طالبانو او د داعش د ډلو د فعالانو ترمنځ د نښتو راپور ورکړ، په ځینو سیمو کې د دوی ترمنځ هم نښتې روانې دي، په عین زمان کې کله چې دولت د دوی په مقابل کې عملیات کوي، دا دواړه ډلې په خپلو منځو کې نښتې دروي، او که بیا هم په همزمان دوی حملو یا خپل پر یو بل حملو ته دوام ورکوي؟
نوری صاحب، کله چې د افغان ګډو ځواکونو په خوږیانو، شیرزاد او حصارک ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل، له دغه سیمې څخه طالبانو په هسکې مینې ولسوالۍ کې چې هلته داعش وسلوالو ډله د هجوم وروړ، او په ډېرې تېزۍ سره یې هغوی ته مات کړل، او د ولسوالۍ څخه شاتګ ته مجبوره کړل، چې په همدغې جریان کې هوایي بریدونه پیل شول په دواړو ډلو باندې، او د اماراتو ډلې تلفات زیاتو تر 200 تنو پورې ویل کېدل، چې د امارت اسلامي وسلوالې ډلې کسان په دغه بریدونو کې وژل شوي وو، چې د هغې نه وروسته سوال افغان ځواکونو سره په جنګ کې مصروف دي. د دوی ترمنځ دغه جګړه اوس غلې هم دوه مسله چې ما مخکې یادونه وکړه، په دغه ولسوالۍ کې داعش وسلوالې ډلې چې دي هغې تلفوني اړیکې مکملې قطع کړي دي، ان تر دې پورې چې ولایتي اداره هم په ډېر ځن سره دغه ولسوالۍ دغه د نښتو د دوی د خونړي نښتو نه خبرېږي،
یعنې هغه
نښتې کېدلې او جزئیات په وخت رسېدل اوس هغه شی نه دي.
یعنی شنوار صاحب ستاسو له خبرونه داسې معلومیږي چې دغه دواړه متخاصمې ډلې رقیبې ډلې د افغان ځواکونو د عملیات څخه په ګټه اخیستې پر یو بل هم تعرض کوي.
بلې د دوی خپلمندي نښتې هم روانې دي، خو کله چې دغه عملیات شروع شوي دي وسوال طالبان د امارات اسلامي ډله چې ده زیاته په دغه عملیاتو کې مصروفه شوي ده، او دوی دې ته مجبوره کړي دي چې کله چې د حصارک او د شیرزاد ولسوالۍ څخه دوی شاتک ته مجبوره کېږي، نو مجبوره دي چې بیا د داعش سره وجنګېږي چې هغې بل اړخ ته بیا د داعش وسواله ډله پرته ده. نو هم دلته په عملیاتو کې د دوی جنګ روان دی، او هم دوی د خپلمنځي جنګونه هم سره په تنګ کې روان دي.
بلې شمه مچنورې، له تاسو نه مننه چې د ننګرهار د امنیتي وضعیت په دې ولایت کې د دولت وسلوال مخالفینو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو د روانو عملیاتو له حاله مو خبرولو.
وبو زایات به اندازې زیاتی او متاسفانه دغه ټول
سره له وزرو کیزوستنه کله کله وای چې وزرو پندوسمنه ورسته دنیا دیپلوماسي وبته نه وي.
د افغانستان د وبو په اړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ازادي رادیو یو نوې لړۍ خپروي.
د افغانستان د اوبو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ یوه بله برخه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. خو له اوبو سره په تړاو د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د کرنیزو محصولاتو او تازه میوو د ساتنې او بستهبندۍ دیارلس مجهز سړې خونې ګټې اخیستنې ته چمتو کړي دي. د کرنې وزیر اسدالله ضمیر د یکشنبې په ورځ له دې خونو څخه یوه د کابل ولایت د میربچه کوټ په ولسوالۍ کې پرانیستله. تفصیل د خان محمد سین په راپورټ کې.
افغان حکومت او خلک کرنیز محصولات او میوې د هیواد د اقتصادي ودې او د صادراتو د پراختیا عمده مواد ګڼي. د همدې له امله د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د یکشنبې تر ورځې د هیواد په اووه زونونو کې د کرنیزو محصولاتو او میوو د خوندي ساتلو، مینځلو او بستهبندۍ لپاره دیارلس سړې خونې ګټې اخیستنې ته چمتو کړي دي. له دې خونو څخه یوه په همدې ورځ د کابل ولایت د میربچه کوټ په ولسوالۍ کې د کرنې او مالدارۍ د وزیر اسدالله ضمیر لخوا پرانیستل شوه. په دې مناسبت د میربچه کوټ په ولسوالۍ کې د سیمې د مشرانو، بزګرو او باغ لرونکو په ګډون یوه ناسته جوړه شوې وه. د کرنې وزیر وویل د میربچه کوټ ولسوالۍ د کرنیزو محصولاتو او لمدو میوو د ساتلو، مینځلو او بستهبندۍ دغه خونه به بزګرو او باغ لرونکو ته دا زمینه برابره کړي چې خپل محصولات پکې وساتي، پروسس کړي او صادراتو ته آماده کړي.
ما امروز شاهد بهره برداری 13 مرکز کمپلکس بسته‌بندی
نن موږ په اوو زنونو کې د محصولاتو او میوو د بسته‌بندۍ د دیارلسو کمپلکسونو د ګټې اخیستنې شاهدان یو. یو په کابل کې، دوه په کندوز کې، یو په بلخ کې، درې په کندهار کې، درې په ننګرهار او درې په هرات کې دي. دا خونې د محصولاتو په ساتلو او پروسس کولو کې مهم رول لري. موږ نن د میربچه کوټ په ولسوالۍ کې یو مرکز پرانیزو.
د کرنې او مالدارۍ وزیر دا هم وویل چې په مجموع کې په پام کې د روان کال د سومبلی تر میاشتې پورې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته خونې جوړې او شمېر یې 900 ته پورته کړي. د کرنې وزیر وویل دا سړې خونې به د آسیایي بانک د څه باندې 4 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت بشپړې شي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې د کرنیزو محصولاتو او میوو د ساتلو او بستهبندۍ دغه هره خونه په 1500 متر مربع کې جوړیږي او هر یوې ته 2.5 لک ډالر په پام کې نیول شوي دي. دغه خونې د اوبو، برېښنا او ځانګړو ماشین آلاتو اسانتیاوې لري او په یوه وخت کې پکې وټنه کرنیز محصولات د یوې ټاکلې مودې لپاره ذخیره کېدلی شي. دا خونې د میوو د مینځلو، وچولو او پروسس کولو اسانتیاوې هم لري. که څه هم د سیمې بزګرو او مالدارو د کرنې وزارت دغه اقدام وستایه، خو ځینو بزګرو او باغ لرونکو ازادي راډیو ته وویل چې میربچه کوټ د ټول کوهدامن مرکزي سیمه ده او محصولات او میوې کال په کال زیاتیږي. دوی وویل دا یوه سړه خونه ورته کافي نه ده. د عبدالله په نامه یوه ازادي راډیو ته وویل
د قانون ته مثلا ډېره فائده ده، ځکه میوه بلته راځي، پیټوي کې بلته منظم کېږي، پاکېږي، به بس بازار ته به صحیح طریقه باندې وځي. انګور دي، مڼه لري، سمتالو لري، مسال مچکا. د قانون خو ډېر شان ضرورت لري، اوبو ته ډېر ضرورت لري، ستره باغونه وچتو دي اوبو وجه نه، او زمینداران سره دا کومک وکړي چې مثلا دا باغونه شایع پټي اصلا زیاتره شال پاتې دي.
د سیمې بل اوسیدونکي ملک همایون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ځینې ستونزې داسې په ګوته کړې.
خیلی کوچک است، خصوصا به سطح ولسوالی میر بچکوت خیلی کوچک.
خونه د میر بچکوت د ولسوالی په سطح ډیره وړه ده، ځکه چې حاصلات زیات شوي دي او بلدا چې د اوبو بندونه له پخوا راهیسې وران شوي خو بیرته نه دي جوړ شوي. همدارنګ غواړو د میوو او حاصلاتو د مرض د مخنیوي لپاره هم له موږ سره مرستې وشي.
د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي پخوا تر دې هم د هیواد په سطح شاوخوا 50 ورته خونې جوړې شوې دي. بزګر او باغ لرونکي وایي محصولات بهرني مارکیټونه نه لري، د همدې له امله هر کال په زرګونو ټنه محصولات او لمدې میوې ضایع کیږي. دوی له دولت هیله وکړه چې محصولاتو او میوو ته بهرني مارکیټونه ومومي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
په همدې راپور سره ورسېدو د خبرونې دوهمې نیمایي ته. وړاندې په افغانستان کې د اوبو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو د ځانګړو لړۍ یوه بله برخه درته خپروو، او دغه راز تاسو د ورکوشو وایزان د لټې پروګرام هم مه هېروئ. خو اوس 8:30 بجې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې وروستۍ تر وروستۍ حملې په کلکه وغندلې. په هغې اعلامیې کې چې د امنیت شورا لخوا پرون خپره شوې ویل شوي چې د دې شورا 15 غړي د دغو وحشانه اعمالو د قربانانو له کورنیو او د افغانستان له دولت سره ژوره خواخوږي او خفګان څرګندوي، او پر دې تاکید کوي چې د دغو حملو عاملین باید د قانون منګولو ته راوکاږل شي. په کونړ کې هم پرون دیني عالمانو د ولایت شورا غړو، قومي مشرانو او د مدني ټولنې استازو د یو لارون په ترڅ کې په کابل کې وروستۍ خونړۍ بریدونه وغندل. د اوتریش پولیس وایي لسګون افغان کډوال د دې هیواد په یوه لویه لاره کې پرېر خراب وضعیت کې موندلي. په دوی کې یوه امیندواره ښځه وه چې د بېهوشۍ په حالت کې روغتون ته رسول شوې. دغه افغان کډوال په کانتینر کې موندل شوي دي چې د ډېرو وضعیت روغتیایي وضعیت ښه نه دی. د پاکستان پولیس وایي له ماشومانو څخه د جنسي استفادې او د ویډیویي فلمونو د خپرېدو په تړاو یې اووه تورن کسان نیولي دي. د دې ویره شته چې د ازبکستان په لویدیځ کې د یو کنسرت پر مهال د یو پل د نړېدو په پیښه کې به ګڼ کسان وژل شوي وي. چارواکو تر اوسه د پیښې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو عیني شاهدانو ویلي چې ښایي له 12 تر لسګونو پورې کسان په دې پیښه کې وژل شوي وي. د ترکیې د استانبول ښار د پولیسو پر یو ماموریت 14 د پولیسو 15 افسران او دوه ملکي وګړي ټپیان کړل. د هند په ختیځ کې د هندوانو په یو عبادت ځای کې د مذهبي جشن په مراسمو کې د ټیل ماټیل په پیښه کې لږ تر لږه 11 کسان مړه شول. ازادي راډیو اورئ که خبرونه مو نوي اورېدلې یا غوړې بیا ولولې، د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اور کوړاندې ستاسو د ورکو شو ازانو د لټې اونیس پروګرام د تخبرو. خو په افغانستان کې د اوبو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو د ځانګړو پروګرامونو یا د ځانګړو لړۍ یوه بله برخه چې زما همکار احمد شیبر چمتو کړې ده همدا شپه خبرېدو ته چمتو ده.
د اکشن 8 په نوم په بریتانیا کې میشته نړیواله مؤسسه وایي چې په نړۍ کې 1.2 میلیارد کسانو ته پاکې اوبه نه رسیږي، او افغانستان هغه هیواد دی چې 70% کې خلک یې د څښلو پاکې اوبه نه لري. د دغو اوبو په اړه د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز 15 کاله مخکې یو کنفرانس جوړ کړ او دا موضوع یې وڅېړله. د دې مرکز پخوانی مشر عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې سره له دې چې موږ روانو خوږو اوبو بې پایا زیرمې لرو، او کولای شو حتی نړۍ ته د خوږو او رڼو اوبو یو لوی مقدار د خاص لپاره صادر کړو. موږ له بده مرغه په خپله له اوبو څخه د اسانې روغتیایي استفادې ډېر مشکلات لرو. روغتیایي راپورونه ښیي چې په افغانستان کې د ناروغیو یوه لویه برخه د ناسمو او ناپاکو اوبو د څښلو له امله پیدا کېږي.
ګڼ افغانان د سیندونو، ویالو او چینو هغه اوبه څښي چې ډېر کله ناپاکې وي. هغه چینې چې پاکې وي او د هغو څاګانو اوبه چې د څښلو لپاره مناسبې وي هغه هم که سم ونه ساتل شي ناپاکه کیږي. ریاض درمل په چک جمهوریت کې د ناپاکو اوبو د پاکولو په برخه کې د پراګ په ښار کې په تحقیقاتو بوخت دی. له ده به واورو چې په افغانستان کې څرنګه خلک د اوبو د ناولې کېدو مخه نیولی شي او حکومت څه کولی شي.
باید خلک په دې پوه شي چې هغه اوبه د دوی د کورونو نه وځي، هغه بیرته د نورو انسانانو د ضرورت یو حصه ګرځي. چې باید خلک هغه ډېرې مردارې اوبه په څه ناڅه طریقه باندې یو سیستم ورته جوړ کړي یا یو مرکزي سیستم ته ولېږل شي چې هغه پاکي. دویمه خبره دا ده، په افغانستان کې که څه هم کارخانه په ډیر تعداد کې شتون نه لري، یا د دواګانو کارخانه یا د کیمیاوي موادو کارخانه، خو بیا هم دا خبره مهمه ده که دا څه شته هم د دوی لپاره د اوبو پاکولو سیستمونه نشته. دولت ته پکار دي په دې اړوند باندې منظم د اوبو پاکولو سیستمونه په هر ښار کې جوړ کړي، او خصوصا په هغه ځینو کې چې کارخانه دي. دا اوبه باید د نورو عامه خلکو د کورونو د اوبو سره ګډې نه شي، چون دا په یو په زر چند او یا په لس زره چند دي کې زهرجن مواد دي چې هغه بیرته د انسانانو صحت ته دي تاوان رسي.
د افغانستان په څیر یو خوار هیواد څرنګه کولی شي چې ناپاکې اوبه تصفیه کړي؟ بیا هم په همدې برخه کې له متخصص ریاست درمل څخه اورو.
موږ د پاکول سیستمونو کې دا سیستمونه لرو چې هغه له ټولو ارزانه وي. په هغه کې له ډیرو پرمختللو ټیکنالوژي کار نه اخیستل کیږي. په هغه کې موږ کولای شو همدغه طبیعي چې کوم منابع موږ لرو، لکه بوټي موږ لرو، په هغه کې موږ شګه لرو، موږ تیږې لرو، همدغه موږ کولای شو د اوبو پاکول سیستمونه جوړ کړو د یو خاص ستراتیژي د لارې، چې دا په ډیر ارزانه، په ډیر کم قیمت، په کم وخت باندې او په لږو تخنیکي امکاناتو دا جوړ کړو.
په افغانستان کې یوازې د ځمکې د سر د څښاک اوبه ستونزې نه لري، تر ځمکې لاندې اوبه هم د ځینو څېړونکو په باور په خرابېدو دي. د جرمني د هانوور په پوهنتون کې څېړونکی او د کابل پوهنتون د ساينس پوهنځي استاد محمد تنهاوي چې د افغانستان په ښارونو کې د سرخلاصو څاګانو اوبه ورس په ورس لستشلو وزي.
هغه تیل چې په کابل کې د موټرونو د خوا کاریږي، هغه د ملوثیت نورم زیاتې، خصوصا د سرب امکانات ډېر رامنځته کوي. هغه څاګانې چې سرونه خلاص وي، هغه کېدای شدید مشکل باندې اخته سي، او د سرب او د نورو مضره موادو یا هیوی میټل یا قوي درندو فلزاتو غلظت کې پورته ولاړ سي.
د استاد تنها په باور په اوبو کې د ځینو عناصرو زیاتېدل د کوچنیانو پر ذهني ودې منفي تاثیر کوي،
خصوصا د راډیواکټیف موادو او د سربو چې د هیوی میټل یا قوي فلزاتو په جمله کې راځي. که چیرته په اوبو کې زیاتوالی ولري، دا باعث دي کې چې د انسانانو یا د خصوصا د ماشومانو په هغه آی کیو باندې بد اغېزه وکړي، او هغوی وروسته ټمبل را لوی سي.
د افغانستان په ښارونو کې یو شمېر ماشومان په اوړي کې سړی اوبه خرڅوي. د پرمختللو هیوادو په ښارونو کې هم خلک اوبه پلوري، خو دوی منرالي اوبه خرڅوي. منرالي اوبه څه ډول اوبه دي؟ په افغانستان کې د منرالي اوبو چینې په نوم د کتاب مؤلف انجینیر ستانه میرزهیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
منرالي یا معدني اوبه د همدغو ځمکو لاندې اوبو یو ډول یا یو نوع ده، خو د نورو اوبو سره تفاوت په دې کې دی چې منرالي اوبه د خپل لرونکي منرالیزیشن په وسیله د انسانانو په ارګانیزم باندې، یعنی په وجود، بدن او تن باندې فیزیولوژیکي اغیزې لري. یعنی منرالي اوبه عموما د انسانانو د بیلابیلو ناروغیو لکه د زړه ناروغي، معده التهاب، د کولمو او ځیګر التهاب، اعصابو، جلدی ناروغیو په درملنه کې اغیزې خورا زیاتې دي.
د افغانستان د قانونو وزارت د هیواد دننه د منرالي اوبو په اړه یو څېړنه کړې ده چې د هغې له مخې منرالي اوبه د افغانستان د پامیر، هندوکش او بابا غرونو په امتداد پیدا کیږي، او کابل ته نږدې په استالف کې د دغو اوبو لویه زیرمه شته. انجینر ستانه میر زهیر وایي
دغه استالف چې ډېرې پخوانه دي او دا د یو کان حیثیت لري. یو وخت کې یوه څېړنه هلته شوې وه د خارجي متخصصینو په مرسته، یعنی که دغه باندې لکار وشي تر یو میلیون بوتله پورې دا په کال کې تولید کولی شي، او همدغلته ورته ذخیرې جوړې شي او د بوتلونو سهولتونه ورته آماده شي. نو دغه د استالف اوبه تر ډېرې اندازې پورې هغه عناصر چې د انسان په وجود کې لکه اوسپنه، آرسنیک او هغه ته ضرورت انسان لري، او د هغې کمبود کې انسان د بېلابېلو ناروغیو سره هغه کیږي، د همدغو اوبو په وسیله باندې موږ کولی شو چې د هغو درملنه وکړو.
د افغانستان د قانونو وزارت بیا وایي چې د استالف پر چینو کار نه دی شوی. د دغه وزارت د چاپیریال ساتنې او جیولوجي سروې د برخې مشر انجینیر محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل
د استالف د یک قسمت چې صورت نه گرفته، بعضې چشمه د جنای دریا همون یه موضوع است، منتها د اون قسمت هیچ کار صورت نه گرفته، صرف یک تجزیه یا بعضی گپول شده که منرالیزیشنش چقدر است.
د افغانستان په څیر خوار هیواد که دا ممکنه ده چې ګڼو خلکو ته منرالي اوبه ورسی شي؟ انجینیر ستانه میر زهیر وای
ډیر ساده دی، یوازې د بوتل مسله ده او د بوتل چې د اوبو اچولو مسله ده. نو فالته اوبه خپله راځي، کلته ډنګوره ورته جوړ شي، زیرمې ورته جوړې شي، هلته اوبه روز هر ورځ او هر شیبه داغه نه راوځي، د چینی نه راوځي، هغه هلته ذخیره شي. دی د پاره چې په سپیرو خاورو کې لاړې خورې ورې لاړې شي او هغه هلته ذخیره شي، د هغې د لارې نه بیا د بوتلونه ډکو هېواد ته یې ولېږو. دا خو یو ډېره ساده او ډېره ارزان بیه هغه ده.
په افغانستان کې چې د خلکو اقتصاد ښه نه دی، په یو بوتل کې د اوبو اخیستل شایي د ډېرو د وس خبره نه وي، خو انجینر ستانه میر زهیر په دې باور دی چې افغانستان کولی شي چې دا اوبه بهر ته صادرې کړي او بیا د هغې د ګټې له لارې ممکنه ده چې عامو خلکو ته په ډېرې ټیټې بیې اوبه توضیح شي.
ما سره یو لیست شته، په وزارت مدن کې هم شته، هر چینې موقعیت طول البلد ارض البلد تثبیت دي. په همدغه راپورونه او دغه راپورونه د وزارت مدن د سوداګرو په لاس ورکړي، هغه موقعیتونه ورته وټاکي، دغه ځکه ورته وي او دغه یو څه حد اقل یو تبلیغ ورته وشي چې دغه اوبه او عامه پوهاوی ورکړي چې دغه اوبه دغه خصوصیات یا دغه ګټورتیا لري، اغېزتوب لري. نو کېدای شي چې هلته سوداګر دغه ته تشویق شي او هلته خپلې فابریکې جوړې کړي.
د ځینو راپورونو له مخې په افغانستان کې هر کال د اسهال د بېلابېلو ناروغیو له امله ماشومان مړه کېږي او ویل کېږي چې یو اصلي علت یې ناپاکې اوبه دي. ډاکټره سوریا یوسفزی چې د سویډن په کمیټه کې د مور او ماشوم د روغتیا د برخې مسؤله ده وایي
افغانستان کې په هر زیږون کې یو سل دوه ماشومان خپل ژوند مخکې د دینه چې 15 کلنۍ ته ورسېږي خپل ژوند د لاسه ورکوي. چې په دغه فیصدي کې یا په دغه د مړینې په دې کچه کې 15% د دې لامل نسناستی دی، چې د دغه تعداد 15% د نسناستې له وجې نه خپل ژوند له لاسه ورکوي. او دې لاملونه دا دي چې فقط چاپېریال او ناپاکې اوبه.
په افغانستان کې د یو شمېر بهرنیو څېړنو له مخې شاوخوا 30% کورنۍ یا د ویالې اوبه څښي او یا د چینې اوبه او یا هم د سیندونو اوبه څښي، چې ډاکټران خلکو ته توصیه کوي چې دا اوبه دي هم یوازې هغه وخت شي چې وایې شول شي. د څاګانو د اوبو په اړه بیا روغتیایي مسؤلان پر دې ټینګار کوي چې هر کال باید څو ځله کلور ورواچول شي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکی چې دوت بش تذکره وخی
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زمیمو په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابسای وانه په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ کومه څه خایښ لرو چې موږ وو باندې بس ولې
فکر چې محکمې لخوا
آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
کوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خواخاو بریالي وسی د دې بیان د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې ځینې ورک شوي عزیزان پکې پیدا شوي دي او دوستانو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. ګرانو اوریدونکو، کله چې تاسو ازادي رادیو ته تلیفون کوئ، د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ. لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې د تلیفون شمېره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا وکړی شي اورېدونکي تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، یو ربیا هم د یادونې وړ ده چې په وار وار ازادي رادیو ته ځینې کسان تلیفون کوي، خپل ورک شوی عزیز لټوي، خو د ورک شوی عزیز نوم نه اخلي او یا هم دا چې د تلیفون شمیره نه ووایي. دغو دوستان ته وایو چې که د تاسې پیغام مکمل نه وي نه نشروو. ګرانو اوریدونکو، ډیر به مونه ځنډو راځي چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کیدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو وارې بیا وایم 0000243 شپږ یو. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000422211215. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران اوریدونکو، یو وار بیا هم د یادونې وړ ده چې ځینې کسان د ازادي راډیو هغو اوریدونکو ته کوم چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی ځوروي. دغو دوستانو ته وایو چې پرېږدئ چې زموږ اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي، دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه ډېر ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. یو وار بیا هم دغو دوستانو ته وایو چې پرېږدئ دغه ورک شوي عزیزان پیدا شي او له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. زموږ اوریدونکي مه ځوروئ. له تاسو څخه هیله کوو چې زموږ اوریدونکي مه ځوروئ، دوی ته بې ځایه تلیفونونه مه کوئ. پرېږدئ چې دوی خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. لکه چې دغه نن تاسو ته به دوه تلیفوني پیغامونه خپاره کړو په کومو کې چې دوه ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. په یو تلیفوني پیغام کې یو ګران ورور د ځان په اکله معلومات رالیږلي دي او ویلي دي چې له خپلې کورنۍ نه ورک شوی دی. دوهم پیغام داسې ده چې یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د یو ورک شوي عزیز په اکله معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه دواړه یو په بل پسې واورو.
زه ګل خان د هلمند ولایت د ګرمسیر د ولسوالۍ 3 کاله کېږي چې ورک یم، اوس په ناوې کې یم. ما ږغ اورم په دغه لمبر دې ما ته زنګ وي 0000 3 5 5 5 9.
زه د یار ته زنګ وم. ما نوم عبدالرحیم دی، د ګلران د ولسوالۍ. یو کس زموږ سره د 3 کاله کېږي چې موږ په کلي کې دی، په نام د اغاګول. السلام علیکم.
آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اوري. کمو ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 0000 3 2 1 4 5. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. کله نن ورځ دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه ورت، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پانه ته لاړ شئ. اواز دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران اوریدونکو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ. دا ځکه کېدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې کوم چې اوس خپرو د تاسو هم کوم ورک شوي عزیزان پیدا شي. دغه تلیفوني پیغامونه به یو ځای سره واورو.
بله، سلام علیکم. زه عصمت الله د هلمند ولایت لشکرګاه څخه د ازادي راډیو ته دا پیغام پیلم. پوره دوه کاله کېږي چې زموږ یو ورور د محب الله په نامه چې عمر یې پوره 26 کاله دی، د خپل کور څخه د یو لاسي ګاډۍ څخه نادراکه شوی دی او د ده په اړه هېڅ معلومات موږ ته نه کېږي چې دی مړ دی ژوندی دی. څوک د ده په اړه معلومات لري نو موږ ته دې په دغه شمېرو خبر راشي: 01 15 01 03 09.
هلمند ولایت لوی منډه څخه پیغام یې راغلی. زما یو ورور دی په نامه د زلمي د لنګره کار زوی دی، دا څلور کاله کېږي چې ورک دی. نو هر مسلمان ګوري چې په دې اړه معلومات لري یا دی پخپله دا زموږ اعلان اوري د اسلامي پیرزوی نه مخه دي، موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي: 01 03 شپږنوي 25 دراویا. شمېره یو ځل بیا وایم: 01 03 شپږنوي 25 دراویا. یو لکه افغانۍ جایزه لري. وسلام. زما نوم سعدالله دی، د سنګین د ولسوالۍ څخه خبره کوم. د شکر د شلې د کلي اوسېدونکی یم. زما زوی عبدالباسر دا 1 کاله کېږي چې ورک دی. ما چې د هېڅ مرګ ژوبلې معلومات نشته او موږ کوزده ورکړې ده. خلک راته وایي وایي یا مو د خپل ښځه راسه بوځه یا مو خپل سړی پیدا کړي. نو زه د ازادۍ د اورېدونکو څخه ډېره هیله او مهرباني کوم چې ما ته زما د زوی معلومات راکړي چې ما ته په دغه نمبر زنګ ووهي: 01 03 01 09 او دغه 06 02 02 125 په دغه نمبر ما ته زنګ ووهي. وسلام. د ازادۍ اورېدونکو څخه دا هیله او خواهش کوم چې زما پیغام ورته نشر کړي او زما د زوی معلومات ما ته راوکړي. دا 1 کاله کېږي چې ورک دی. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه سردار محمد د هلمند ولایت نارسرای د سیمې څخه تاسو سره خبره کوم. زما یو ورور د دوست احمد په نامه باندې شاوخوا 1 کاله کېږي چې د خپل کور نادره کوي. نو که څوک د دوست احمد په اړه معلومات ولري او یا د خپل د اعلان اوري، زموږ سره دې په دغه شماره باندې اړیکه ونیسي: 01 01 04 14. مارا یو ځل بیا تکراروم: 01 04 14.
بله. السلام علیکم. زه حبیب الله د زابل ولایت شنکیل فاری خاص شنکیل کلی څخه خبره کوم. زما یو ورور د عبدالمجید په نامه چې 4 کاله کېږي نادراکه ده او دماغي تکلیف لري. که چاته په دې اړه کې معلومات وي ما ته دې په دې شماره باندې زنګ ووهي: 0 04 02 03 0 04 02 03 04 03.
السلام علیکم. مزاوی رادیو کارتون کو له دومره سلامونه وایم. اکرام الله ما ننګرهار نه اړیدل کني ولا د زمای او تر زوی دی. درې میاشتې کیږي چې د کورونا درکه دی. نظر محمد نه میږي کچا تر پاتې ما ته دی پدې شمیرې اړیکه ونی شي. تلیفون شمیره مې راځي: 01 02 03 04.
بله. السلام علیکم. سلامونه نیکلی محترمه تاسو ته درانه وزل چې قبول کې خدای دې وکړي جوړ او روغ. پوښتنه مې دا د ورور جان زما یو د ماما زوی ورک شوی دی. نن مې زیر فشار دی، مر غواړو چې دا پیدا کړو. زما د ټلیفون شمېره د اړیکو کولی چې په دا شمېره باندې زنګ راته ووایي: 0 01 08 09 15. نو موږ د شخصي خپرونې وخت نه نیسو. له خدای څخه.
بلې. السلام علیکم. عبدالمصر بهار یم د اورزګار ولایت چرچین ولسوالۍ سمیاړي کنیا ولې د یو سلام د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو کارکوونکو ته یو سلام. قدرمنو اورېدونکو ته سلام. په دې هیله چې لکه تا عمر ته دې عمر تر دې وخت به څه بخیر پرتیری. زما دا یاد دی زما یو دا کار دی چې په نوم دې چې دا دې درې کار چې چورک دي که هر چا دې پاتې او نو به یې زما دې ما ته زنګ وایي. زما دې ټلیفون شماره دا 0 02 09 00. د دې په شماره دې دې بیا تکرار وامه: 0 02 09 00.
سلام علیکم. زه د کندهار ولایت خبره کوم. زما یو کازی د ملک نومیږي، د بیا درې ورځې کې ورک شوی دی. مثال که یو څوک یې واړه په دغه 01 شپږنوي 14 وه چا باندې دا زما شماره ده ما د زنګ ووهي.
زما ورور به درکه شوی دی. یو کال کېږي چې ملا نه میږي شنې جمې پتن دي. که چاته پته وي شمېره به زنګ ووهي:
چلور درے درے نو دا اتو یو سپار وو چلور درے درے وو دو اتو یو و سلام
زمان اللہ جساز علی خان میدان وردگ ولاد چنگ دول سوال خبر کوم زموگا یو رور زموگا یو عزیز ورک شو ایده از زید اما زوی اما نومی شیر محمد ایده پلار نومی نور محمد دا ورو مشرور دین محمد دا دوام رور کریم خان او دا دیر کالا کیگی پاول انقلاب که ورک شو ایده او ری تلیفون کرده و چی ده کندار در غنده پول سوالی که ده دا کال زوی امیر محمد نومی کتای دا غش پخپل آروی آویا بچه تا معلومات وی پتیز و شمیره دی نکتا زنگ وی سپر و آویا دلور سو و دری آویا سپر سپر دو تا دلمبر بیا تکرار آم سپر و آویا دلور و دری سپر سپر دو آتا دو غلمبر تا دی مکتا زنگ وی موگی دا اما زمانیو دا دیرش کالا کیگی چه ورکشه وی که هر چه تا یاریگا پتا وی پا دیش میره دی مکتا زنگ وی آویا دا غک پخپل آروی و سلام
بله السلام علیکم زه سردار صاحب یم د هلمند ولایت مرجو لپاره زغره سر په تنه کې مې زموږ شناکارې تقریبا د څوار څنګه د کال کې چې په ایران کې نه درک شوی دی چې نارمه مې دی شراکا او د ورونی د سلام وړ ورونی مې دی نور علي د نوزاد ول سالي چې د نوزاد ول سالي دی د تا کني او شه دین کې دی کې د خپل ځان زغاوري او کیا یو بل مسلمان ورو کې ما زغاوري مره دې چې مریا سره د نمبر سره اړیکه ونی شي چې پروسه ویواله تلور تلور څنګه سره درې دی او دا اړیکه بل شي راشي پروسه درې نه نه یې درې څنګه سره پر درې زغدی رادیو ته مننه نیو سلام علیکم
زګل ما د هلمند ولایت د واشر دې لوی فولاد و دېدون کې مزما یو اکادای چې په نامه د عبدالوایه دی دا غتنده چې ښکلا کیږي چې د یاران د بندره باس موږ درک نه لرو هر مسلمان ورور کړه د په اړه درک لري او یادې د ازما ځغ په خپل اوري نو ما ته دې په دغه شماره ځو چې پر وسته ونوي یو ولس د شپته 15 د دغه نه ورته انتظار دی هر یو لکه جبلالی او عبدالولی او محمد ولی د پلار نوم یې محمد ملا محمد عثمان فکر دی چې د واشیر د ولسوالوی دی په کوم نورځای دی د لوی فولاد وسیدونکی دی په دلته په جلال آباد کې اوسړي ما ته وویل ولدی ما ته په ایران کې را معلوم دی خو هغه د درې څلور میاشتې کېږي چې زه فلمان ورته کوم بیا ټلیفون کار نه دی کړی د ازادي راډیو څخه زه ډېره مننه کوم چې دغه زما پیغام ماته نشر کړي او د دغه ورونه ورته انتظار دی د ده نوم خپل عبدالواحد د ایران د بندر عباس په ښار کې دی دغه ورونه ورته زاد لکه جبلالی او محمد ولی او عبدالولی ما دې په دغه شماره رنگ وي چې پر وسو نه نه وي یو ولس د شپته 15,000 امریکایي ډالر جایزه لري او سلام به احترام د ازادي راډیو څخه ډیر مننه سلام علیکم
زه شاولی د هلمند ولایت تمرجو ولسوالۍ سره په تماس کې محمد ورخ سره څلور کار کوي چې ایران کې دي کچې نه معلومه دي نو کچېر څوک د په معلومات یا د سره یې ماته په دغه شهره ځانګوي د ګرا پیدا کی څه پر و څه پر درې نن یې درویش تنځي تنځوس خال ما جو ورور دی نجیب جو ورور دی ورور لاره سازي تکلیف هم لري بس دا چې هغه کار چا نه شرکیه 5000 افغانۍ بخشش خورکوو چې محمد را پیدا کی و سلام پر سلام
بل السلام علیکم زه رحمت الله د هلمند ولایت د ندلیول سره څخه تاسو ته پیغام تدې چې ما یو ورځ شه رحمت نمیږي چې له اعصابو تکلیف لري او د اختر په دیم ورځ د کور څخه نه درک شوی که زما زه غوري د تدې کور ته راشه او که څوک معلومات لري په دغه شمیره دی ماته زنګ وي 0-0-3-5-4-4 یو سلام پیغام
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ازادي رادیو د ورکو شو ځانو دوستانو پروګرام هم دومره په دې لړ کې په دغه پروګرام کې مو کوم رښوې عزیز یا دوست پیدا شوی وي لکه چې د نن ورځې په پروګرام کې مو دوه داسې تلیفوني پیغامونه خپاره کړل په کومو کې چې دوه ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي که د دغو ورکو شوو عزیزانو دوستانو ونس وکړی چې د ازادي راډیو دغه خبرونه په ازادي راډیو کې واوري، نو دوی کولی شي چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شي او هلته دغه پروګرام له سره واوري، او هم کولی شي چې ازادي راډیو ته بیا تلیفون وکړي. موږ باید د دغو ورکو شوو عزیزانو په هکله ورته معلومات ورکړو. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو پیل لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې خپرونې لري.
ازادي راډیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.